امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په افغانستان کې له ټولو لورو سره کار کوي څو په دې هیواد کې یوه دایمي او تل پاتې سوله رامنځته شي. دوستانو ستړي مه شئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو اجملاً هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا سر موضوع ده، نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. دا کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د باګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او ولسمشر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی په یو حکم کې په دې هیواد کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمنیانو د بریا د پنځاویایمې کلیزې مراسم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ځنډولې دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو، ملکی مامورینو ته خبرداری ورکړی چې د قرنطین پر مهال دی ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي. د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې په کابل ښار کې ګرځبندیز هم د راروانو درې اونیو په مخه تمدید شوی. د کورنیو چارو وزارت له ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو ګربېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا درې اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. دا باګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه لس بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د دوو موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټ کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم د ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلی خوګیاڼی وایي د پیښې قربانیان په یو کرولا موټر کې سپاره و چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاین قلي اردو چارواکي وایي په خوماب ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژلي. دا 209 هم شاین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون پنځشنبه هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی مورد عمل شدن، چند موقعیت دشمن
مورد. رضایی وایي زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او مځکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغی. دا دې دا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی او طالبانو هم په دې دا تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د پنځاویایمې کلیزې په مناسبت د مراسمو د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون د اپریل په 14مه نیټه په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ به د مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم دې تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین ویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای. په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا خطر له تېرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي.
ولادیمیر
پوتین وایي زموږ به د ګواښ ولادیمیر پوتین وای موږ به د غواخ چې ورسره مخ یو ل مخ لري کړو بیا به حتمان د میدان هم په مناسبت ټول پلان شوی مراسم تر سره کړو. دا کرملن د پریکړې مخې د میدان هم نیټه په مناسبت مراسم د روسي په نورو سیمو کې هم ځنډې دلی. دا روسي حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچا قسمي کرانتین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 8000 او د مړو شمیر 223 تنو ته رسیدلی. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د البته د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون ټول 43 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول او بلتون پالو هم تایید کړي چې اوکراینی چارواکو د دوی 14 اسیران دوی ته سپارلي. د اوکراین او روسیه استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفو په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یوه بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د موکل به د استناف غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردوي. شریفوف ته څارنوالانو 2 کاله او 4 میاشتې بند غوښتی وو. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورنۍ سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو تاجکستان کې سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکونو کې ځوانان هڅول چې له ترهګرو تحریکونو سره دی نه یو ځای کیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات راټول شوي. وبورشی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني کانفرنس کې وربیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له ټولو ښکېلو لورو سره کار کوي څو د جګړې پای رامنځته شي او په دې اړه له ټولو لورو سره کارته او تماسونو ته دوام ورکوي. بلخوا بواوري چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي د دې کړکېچ د هواري په هدف د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالره زیان ویني. په دې موضوع به هم رپورټ واورو. د اوروزګان امنیه قمندان وایي که بهرنیان له افغانستان نه ووزي پر وسلوالو طالبان و بیا هم دوی برلاسي. په دې موضوع به له اوروزګان نه حال درکو. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له دې به مو هم خبر کوو چې یو شمېر هیوادونه او همدارنګه د ټکنالوژۍ کمپنۍ هڅه کوي چې د زیرکو ټلیفونونو له لارې د کرونا د وبا په کنټرول کې مرسته وکړي. کور کلی اونیز پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې ساعت کې خبرېږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دی او د دې کار لپاره د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې همداراز وویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شوو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبی او منځنۍ آسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپل حملو کې کموالی راولي څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي. په جواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي. تاسو هغه تاوتریخوالی یادوئ چې طالبان یې په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. کاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي.
We've seen some good steps forward. We've had the beginning of prisoner releases take place in this.
موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تیرونه ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکزي پلاوی جوړولو ته ورنږدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکېل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د اوري په 28مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدل شي. بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکیچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونه کې ده. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکیچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بین ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمه ده چې د نهایي طرحه وسی او د غربان کړکیچ ته د یو حل لار په کې پیدا شي. امیدواري ده چې لکه مونږ چې انعطاف خودلې دی طرف مقابل هم انعطاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه خودل او دا هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکیچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمه غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپلې طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکېلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د اروپایي ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروې سفیر پروانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوریو، داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د ارادې ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
اختیار حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جالا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږ کال $1 میلیارد کموي، او ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور $1 میلیارد مرستې هم راکمې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اروزګان امنی قومندان وایي ک بهرنیان له افغانستان نه لاړ شي دوی کولای شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې د درېدو ټینګار په داسې حال کې کړی چې له دغه ولایت څخه په وروستیو کې د ناټو یو شمېر سرتیري وتلي. شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وای د بهرانیانو په وتلو سره هیڅ اندېښنه نه لري او د هغې په نشتون کې هم پر وسلوالو طالبانو برلاسې دي. دا خبرې د اورزګان ولایت امنیت کمانډان محمد اعظم هاشمي نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته پر داسې مهال وکړې چې په دې وروستیو کې بهرانیان له اورزګان خپلې وټولې یو ډول اورزګان لاړه، خو د یادو بهرانیانو تر وتلو وروسته داسې اوازې او ګنګوسې خبرې شوې چې ګواکې وسلوال طالبان به د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو ځل بیا سکوت ورکړی او پر ترین کوټ شار د حمله کولو پلان لري. امنیه کمانډان دغه راز ویل چې افغان سرتیری په پوره مورال سره د وطن ساتنه کوي او هیڅ وخت دشمن په وړاندې برلاس کېدای نه سي.
ان شاء الله د متقابل جواب سره به مخامخ شي. یو جنگ سر دی، یو جنگ ګرم دی. دا کوم خبرې دي؟ دا مازی اوټ باوټ دي. ان شاء الله موږ په سیتم څوک سقوط نس ورکولای. زه تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې موږ ځواکونه ډیر عالی مورال لري.
د پولیسو دغه مشر چنن د جګړې لومړی کرښته د خپل سرتیرو د لیدنې لپاره تللی وو. د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ ک سول و نکړي و به زپی.
زه ډیر خوشاله یم تاسو نه د لټو وینم. واقعا تاسو دغه وطن بچیان یا سي قهرمانان یا سي
لږی سره د جګړې د لومړی کرښ سرتیری وای تلې وسلوالو طالبانو ته غشمتون کی جواب ورکړي. دغه سرتیری وای ټوپک د چا د وجلو لپاره غاړي ته نه دی چولی، بلکې د خپل خاوري د ساتنې لپاره غاړي ته چولی. دوی هم پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ.
مانو مانا دادې د چنو د پوسکی یو کمانډان چې زما یو ساس کې وینه په بدن کې زبر در څوک شه ننم چې خپل د حکومت سره یا بشکه خاتم يم یا به مې د وطن ساتلې. د دغه پولیسو په داګر د وطن کې یو څوک وای چې مرزنی په تکلیف سوي دغه پټاوونه او د اکسی چې دوه کاسه راسي دلته مین کشر دی پټاوه کې څو ماشومان څو مظلومان پښکې مري. نو خو خاص کار د دې د خواسته دغه دی کنه پلیس خو د دې نه دي چې ورو ده چا کور چور کیا بل وکیا بل وک مرد دغه ولس مرګري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود دریم سترمن د دوه میاوزه. نو زه ان شاء الله ومن لرم چې دغه ساته پوری کما وینم زموږ په تنګ کې کم طاقت په مشکې دغه ساته پوری د دنج ته د وطن خدمت زو ولاړم. هغه اسکر دغه سربازان د خپل وطن لپاره خدمت کوي. دا نسوسته کوتنه نه دی سکوتې دا اڅن کام نه لري. دا ټول سربازان د چ ولاړ د خپل وطن لپاره د خپل سر په لاس یا خستي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبر لکیرو څلورو کلونو رئیس شاوخانی وی سلنه خاور د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او زرګونه خلک د خپل سیمو بي ځای سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول سو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامې بمی چاودنې کې د لاس لرلو له کبله تر تعقیب لاندې و. ویل کېږي هغه غوښتل د 2018 کال په یوه مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چاودنه وکړي. یورو ایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنگلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یوه خبریا سره په مرکې کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یکشنبه په ورځ د داعش د خراسان څانګې د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنګلادیشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څانګې مسؤول دی په کندهار کې ونیول سول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څانګې د مخابرات او ټکنالوژۍ د برخې مسؤول و. یورو ایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی و او 15 تنه پکې ووژل سول په لاس لرلو تورن و. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقاله کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل شوي چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یادې اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته شي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کرونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک لپاره یې د 23.6 میلیون افغانۍ په ارزښت د چاردیوالۍ د جوړولو چارې پیل کړې چې په لومړي پړاو کې به دغه دیوال له زر جریب ځمکې راوګرځول شي. نور حال د احسان آریان په رپورټ کې.
ل کابل اسکلن ځند وروسته په پکتیا کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شول. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د خرګوټي لومړی برخه چې په زر جریب ځمکه کې جوړیږي د چارو پیل یې د چاردیوالۍ له جوړېدو پیل شوی چې 23.6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وای
زر جریبه کې لمړی پاز ده او بیا بل پاز او بل پاز ټول درنیم زر جریبه ته د پورته کیږي. لمړی چارې د دیوال شروع شوی او راتونکو ورځو کې د سرکونو ټول چارې شروع کیږي. د برک برخه باندې کار شروع کیږي او بل اخر توزیع په راتونکو ورځو کې تاسو شاهدان یا سیاراتونکو یو دوه میاشتو کې شامل اندر خلک کار شروع کیږي.
د ښاغلي کټه وزي په وینا تر اوسه په د خرګوټي کې د پانګونې لپاره شاوخوا 400 غوښتنلیکونه د پانګوالو لخوا اړونده ادارو ته سپارل شوي، خو له بلې خوا په د خرګوټي کې د امنیت، برېښنا او ځینو نورو اسانتیاوو د نشتوالي ترڅنګ د یو متر مربع د ځمکې قیمت په 14.5 ډالره ټاکل شوی چې د صنعتکارانو په وینا زیات پانګوال به پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د فضل الدین جلال زی په نوم یو وطن پانګوال ازادي رادیو ته وویل
په 14.5 ډالر تین شوی فی متر مربع دغه قیمت ډیر غزافت او د منلو قابل نه دی چې دا نوی زراعتي زر ډالر ته صرف د ځمکه زربینا قیمت شو یو لک افغانۍ د جریب د ځمکه خپل قیمت دی. نو دا د صنعت د ملا ماتول یو سبب دی چې صنعت رشد نه پریږدي.
په پکتیا کې د صنعتي خرګوټي چارې په داسې مهال پیلېږي چې د امنیت، برېښنا، ځای او یو شمېر نورو ستونزو له امله په دې ولایت کې شاوخوا 15 لوی او کوچنۍ فابریکې تړل شوې او ګڼې نورې هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له پاکستان و بخښي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو د پرانیستلو سربیره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. د دې خونی چارواکي وایي د دې ستونزې د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی. فریباز ظاهر په اړه تفصیل لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او تورخم لارو په پرانستلو سره د افغانستان ترانزیت موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې په اونۍ کې درې ورځې هیواد ته ولاړ سي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي سوداګري له سخت زیان سره مخامخ ده. د دې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل پر دغو لارو چې تر دې مخکې به هره ورځ تر 2000 پورې موټر تبادله کېدل، خو اوس د کورونا ویروس له کبله په ورځ کې له 100 تر 150 موټر تبادله کېږي. ښاغلی الکوزي وایي دغه کار د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی.
واقعا چې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېزه کړې ده. او مونږ د 14,000 کانټینرو په تعداد باندې په څلور پورټونو کې چې درې پورټه په کراچی کې دي، یو پورټ قاسم دی، په زورونو کانټینر یعنی 15,000 کانټینر د هغه ځای نه تر کرښې پورې په دسیپري نقطې پورې د افغانانو ولاړ دي. دغه هر کانټینر چې تاسو $10,000 قیمت متوار واچوئ دا درې نیم میلیارده ډالر شو.
د کورونا نړیوالې اوبا له خورېدو سره هیوادونو په خپلو کې سوداګریزې راکړې ورکړې په موقتي ډول درولې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ عمده بندرونه سپین بولدک او تورخم هم د همدې اوبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې د پاکستان له لورې تړل شوي وو. خو د افغان ولسمشر او سوداګرو په غوښتنه د اپریل پر 10مه د لارې په اونۍ کې درې ورځې یعنې هره دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د افغان ترانزیتي موټرو پر مخ پرانستل سوې. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم په دې برخه کې تاوان کړی دی، ځکه هغه هیواد پاکستاني موټرو ته چې په افغانستان کې ولاړ دي د تک اجازه په اسانۍ نه ورکوي او هم یې منځنۍ آسیا ته صادرات درېدلې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد د ملي شورا د سوداګرۍ کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د کورونا اوبا له کبله د افغان سوداګرو 1900 کانټینره په کراچۍ بندر کې ولاړ دی چې د پاکستان د صادراتو نظم یې ټکنی کړی دی. دغه کمیټې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان سره د سوداګرۍ د بیا پیلېدو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي که څه هم د افغانستان پر ترانزیت بندیز نشته، خو دا ستونزه د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو له کبله رامنځته شوې چې د دوی په خبره دا ستونزه به تر راتلونکو درې ورځو پورې هواره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین هم د تل په څیر یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد د افغانستان د سوداګرۍ د ځنډولو لپاره پلمې لټوي. دوی وایي نور هیوادونه د کورونا ویروس د زیانونو د مخنیوي لپاره بیلابیلې تخنیکي حل لارې لټوي او عملي کوي، خو پاکستان د دوی په وینا لازمه همکاري نه کوي.
بلخوا حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. څنګه په اړه یې د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کورونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا وړتیا هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداری ورکړي چې په کورونا اخته کسانو یا هغې سیمې ته نږدې کیږي چې دا ویروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کاروونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ یا وڅیړنډله د ناپیژنده جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کورونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړنډله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کورونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي ورته. د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کورونا ویروس لیک د اثرات روکوي، خو په څنګ کې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصله ساتل او معاینه کول دي. د جرمني حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کورونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کاروونکو ته د کورونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي. جنوبی کوریا، هند او چین هم د موبایل ټلیفونونو د موقعیت ډاټا یا د اړیکو د څارنې په مټ د هغو خلکو تګراتک کنټرولوي چې په کورونا ویروس اخته دي. ګوګل او اپل کمپنیو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داسې سافټویرونو په جوړولو په ګډه کار کوي چې د بلوتوت او یا بلې ټکنالوژیکي وسیلې له لارې په کورونا د اخته کسانو اړیکې څاري. دا دواړه کمپنۍ د نړۍ څخه باندې 99% زیرک موبایلونه حمایه کوي او د کورونا د څارنې په برخه کې هڅې هم د هیوادونو پرتله 2 برابره ګټورې دي.
وسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارکرانو تیر شپه وسلوال برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو وایي په جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژلي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناسی جرمني د بریا د 50 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر وکړ. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم مخکې له دې چې نیمه نړۍ پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واورئ د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په یو تازه رپورټ کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیاری زیات کیږي. په دې تحقیقي رپورټ کې ویل شوې چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي او یا نه خبرېږي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري، ورپسې اونیس پروګرامونه خبرېږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همداراز له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیواد تر ټولو د بېوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د یوې لرې پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اتکلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه ترلاسه ونیو او په مقرر ډول یې پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید، ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لورې معاینه وشوه چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یولس کلنه مسبا د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لورې پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغې وویل: یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته ننه ایستم، ما چیرې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قرباني شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم دور اوښتو له بیرې پیشې پټوي. په پاکستان کې تر 22,000 ډېرې راجستر شوې مدرسې شته چې تر 2,000,000 ډېر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډېرې نورې ناراجستر شوې مدرسې هم فعالې دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې دي چې ډېری کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لورې د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خو دا ډول ژمنې پخوانیو حکومتونو هم کړې وې.
نیما نړۍ
سره د
درمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام اکثر ځوانین جونی د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا ترسره کوي خو ځینې میندې د ډیر رسوي او لورینې له عمله خپلې لونی د کور لپاره راګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپل کوي که څه هم اکثر میندې د روغتیا لپاره لکه ځوانین جونی ځواکمنی او تندرستي نه وي خو دوی فکر کوي چې د دې قرباني په ورکړې سره به لونی له تکلیف ژغورلې وي د کور د کارونو زده کړه او ترسره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي
دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي
کوم انجونی چې د کور له کارونو سره بلدتیا نه لري او نه یې شي کولی په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به له څه ډول ستونزو سره مخ شي
چېهلته لاړه وهل ټکول وکول چې د تا کالي مینځل د زده نه ده دیګ پخول د زده نه ده سختې ورځې په هغه باندې راغله او نیمه زړه مې اوبو شو د هغې باندې
هغه د کور کوم کارونه دي چې په رښتیا سره ترسره کول جنو ته ضرر لدی او باید چې تر سره یې نکړي
دوند کارونه لکه خځه په کلو کې چې دلری زاینه او براوړي او هم چنان دلرګي راول نه د مالداری ده یعنی دغه کارونه دی خځه د پاره واقعا شاقه کار ده
دغه ټولو پښتنو جواب په همدی خبرونه کې واوري د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای باندې کوم خو اوس په راپور لوګمی جبرخیل واورو
اکثر انجونی د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغه سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پاموړ لاسرسي لري د افغاني استلال مخي 15 ګوتې 15 څراغوي په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول دیګې کول د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري د خزو له کارونو او مسولیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنۍ کړه وکولې شي د کور کارونه په خاتو تر سره کړي او د عادت لمخې د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوې تر سره کړي ځکه چې خسرګنۍ ته باید معلومه شي چې زوی ته یې مناسبه ناوې راواده کړې ده او کچیر ته ناوې د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنۍ له بد چلند سره مخ کیږي بعدې خبرې او پیغورونه اوري او آن کله کله ناوې له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي ګل بیبي د خپلې لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهېده ځکه چې هغې د زړه سوي له مخې نه و ورزده کړي چې کله یې واده کړه د خسرګنۍ کره له ډېرو ستونزو او آن وهلو ټکولو سره مخ شوه
هغه نازدانه او په هغه باندې ما ویل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما ویل مه کوه بس پیغله شو ور مې کړه او به بیا خیال ته لاړه وهل ټکول وکول چې و د تا خو کالي مینځل د زده نه ده دیګ پخول د زده نه ده سختې ورځې په هغه باندې راغله او نیمه زړه مې اوبو شو د هغې سره خواښې مې ورته ویل چې کار د زده نه ده نو مېړه دې ولې کول چې کار د زده نه و خو سر یې مې ورته ویل
ځینې میندې د زړه سوي له عمله په لوڼو کار نه کوي خو دغه زړه سوی د دې لامل ګرځي چې ځوان نجونې د کور له کاره زړه تورې شي او د کور کار ورته دومره ضرور ښکاره نه شي یو شمېر نجونې په دې باور دي چې د تعلیم او له کوره د باندې دندې سره د کور کار نه کیږي او لوست نجونو ته نه ښایي چې کور کې کار وکړي سعیده د دولسم ټولګي زده کوونکي چې په انګلیسي عربي دری او پښتو خبرې کوي وایي د کور کار یې نه دی زده ځکه چې د کور له کار سره مینه نه لري او زده کړه یې هم ورته ضرور نه ښکاري
زه فکر کوم چې یو انجلۍ چې درس وایي نو اړتیا نشته چې د کور کارونه یې هم زده وي او مور مې ټول کارونه کوي پر ما یې نه کوي زه درس وایم بهر کې کار کوم نو هېڅ ماته اړتیا نشته اوس خو زه مجرده یم خو که زه واده هم وکم نو زه به معاش لرم او یو چا ته به پیسې ورکوم چې د کور کارونه مې وکړي ماته اړتیا نشته چې خپل ځان مې په زحمت کړم
یو شمېر نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شي واده کیږي، خو د کور کار یې د پلار په کور کې په بشپړه توګه زده کړی وي. ډېری میندې دا د هرې مور مسؤلیت ګڼي چې خپلې لور ته د کور کارونه ور زده کړي او هغه له دې مسؤلیت نه لري ونه ساتي. شهلا چې د الټراساؤنډ ډاکټره ده، د خپلې لور کیسه کوي چې هغه هم د طب پوهنځي محصله ده او اوس مهال د یوې لورکۍ مور هم ده. ډاکټره شهلا زیاتوي چې لور یې د کور په هیڅ کار کې له اوله تر اوسه کومه ستونزه نه درلوده. له واده وروسته هم له خسرګنۍ سره ښه ګډ ژوند لري او ټول ورنه خوشحاله دي.
یعنی اول خو یو مور ته لازمه ده چې برله چې خپلې لور ته کار بار د کور وروښیي، درس و تحصیل ته باید توجه وکړي، او بل لور خپله داسې وروزي چې هغه هر مشکلات سره مقابله وکړه. یعنی که کور کې پیبند کار ونه کا، هغه داسې تربیه کړي چې پردي کور ته چې لارسي خپل منظم کار وکړي. شاید مور به لږ زړه پرې وسوځي، کار به پرې ونه کا، مګر کار باید ورزده کا. وختي یو لور با مسؤلیت لویه کاغه هیڅ ستونزې نه لري. منګه د پلار په کور کې هم کار کاوه، او وختي واده مو که هم کارم کاوه، مګر خپل درس تحصیلم له یاد ونه وست.
کله چې ونجلۍ واده شي او د کور په کارونو کې خلاص لاس ولري، خپل ژوند یې هم آرامه او هم له ستونزو خالی وي، او د خپل خپلوانو په خاصه توګه د خسرګنۍ تر پامه هم ښه راځي. د پروان اوسیدونکي امینه وایي چې کله واده شوه د کور کارونه یې زده وو، او د ضرورت په وخت کې آن کله کله د کور ټول کار خپله ترسره کوو. هغه ټینګار کوي چې د کور کارونه نه دومره سخت دي او نه درانه، باید د هر چا زده وي.
زه چې کله واده شوم د خسرګنۍ کار راغلم، نو الحمدلله د کور په کارونو کې مې هیڅ ستونزه نه لرله. ښه پخلی مې هم زده وو او د کور په نور کارونو هم ښه بلده وم، ځکه چې ما د پلار په کور کې د خپلې مور نه هر څه زده کړي وو، او هیڅ داسې کوم کار سره تر اوسه نه یم مخامخ شوی چې هغه دې زما زده نه وي یا دې زه پرې حاکمه نه یم. په همدې خاطر مې کورنۍ هم رانه خوشحاله او راضي ده، او ما ته ډېر قدر راکوي، زه هم ترې خوشحاله یم. باید یادونه وکړم چې زه مې له خپلې مور نه هم ډېره خوشحاله یم، ځکه زه یې ښه روزلی یم. هر مور باید خپله لور داسې وروزي چې یعنی د کور په کار نه پوره برلاسه کړي، چې آینده ژوند کې ستونزه سره مخ نه شي. او اوس هم د خاوند په کور کې زده کړو ته هم وخت ورکوم، کارونه مې چې ترسره سي بیا زده کړه کوم، مطالعه کوم، لیکل کوم، او کله کله خیاطي هم کوم. خپل جامې د خپل کورنۍ د غړو جامې په خپل ګنډم.
لکه څنګه چې د هر انسان ژوند تر ډیره کور پورې تړلې وي او هر څوک کور ته اړتیا لري، نو همدارنګه د کور کار هم دومره ضرور دی. نارینه تر ډیره د کور په کار کې زیاته سلیقه نه لري او نه پرې پوهیږي. کور په ښځو ښکلی دی او آن ښځې د کور څراغ بلل کیږي. د پوهنتون استاد نور حبیب حبیبزی هم د کور کار د یوې ښځې لپاره مهم بولي، خو د نارینه بو د خوښې معیارونه بیا بیل بیل ګڼي.
دا به تر ډیره مناسبه نه وي چې موږ وایو په افغانستان کې ټولو نارینه وو لپاره لومړیتوب یو دی، یا یوازې د کور کارونه لومړیتوب دی، ځکه د هر چا لید فرق کوي او غوښتنې جلا دي. پخوا ژوند محدود و او غوښتنې هم محدودې وي، نن ژوند پراخ دی او غوښتنې یو څه ډېرې دي. لکه څنګه چې ژوند ګډ دی، نو طبعا غوښتنې هم ګډې دي، او دواړه لوري باید ورته پاملرنه وکړي. په دې کې د علمي او فکري سوي برابرښت، د یو بل درک کول، ژمنتیا، مینه او خواخوږي، یو بل ته درناوی، د اولادونو تربیې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه، او د یو بل د افکارو په اړه د منفي نظر څرګندولو څخه ډډه ده. خو د دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
دا چې په افغاني ټولنه کې د کور کار انجونو ته څومره اړین بلل کیږي، دا به د عامو خلکو په نظرونو کې واورو.
سلام، زه نازیه د کونړ اوسیدونکی. د کور کار انجنونو لپاره یو ډیر مهم او ضروری دی. باید هر انجلۍ د کور په کارونو کې بلد وي. د درس او تعلیم ترڅنګ باید د انجنونو د کور کار هم زده وي.
نوم می محمد اغول مراد ده، د لغمان ولایت کرغول وسلی اوسیدونکو يم. د خزو باید چې خامخه د کور کار زده وي. دا سی خونه کیږي چې نارینه له کار ستړی راشي او بیا دې د کور کار هم خپلو کی.
د کور د کارونو زده کړه او تر سره کولی وی افغان انجلۍ ته څومره اړین ده او پراتلونکي ژوند یې څه اغیز لري؟ دا او دې ته ورته پوښتنو ځواب په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمي جبرخیل د ښځو له فعالې سپیڅلې سازۍ سره کړې ده.
عرب شو د خبرونې لمړۍ پښتنې ته هغه دا چې د کور کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي او کله یو انجلۍ د کور کارونه زده نوي نو هغه به په راتلونکي کې له کومو ستونزو سره مخامخ شي.
او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د افغانستان ټولنه یو انانوي ټولنه ده او په دې کې د ښځو د پاره د کار د کور کار زده کړه ضروری او حتمی ده. کله چې وجلی په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورنی کارونو سره آشناوي او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دزده وي کورنی کارونه ټول خپل لور ته وښيي او لورې باید دا کارونه ترسره کړي. کله چې یوه جلۍ د کور په کارونو باندې بلده نه وي او نه پوهیږي په آینده کې د دې دپاره ډېر زیات مشکلات جوړیږي. یعنی کله چې یوه جلۍ واده شي په کور کارونو باندې پوه نه شي نو هلته خاوند وي په خسر شته وي خواښې شته وي لورونه یا د میړه خویندې دا ټول شته وي نو همیشه چې کله یوه ناوې نوي کور ته لاړه شي دوی ټول دا د خسر کور دې ته منتظر وي چې یعنې ودرېږه د مونږ ناوې کوم کارونه کوي. نو کله که کومه جلۍ د کور په کارونو باندې بلدتیا ولري او ښه د پلار په کور کې هغه کارونه ترسره کړي وي او د خپلې مور سره مرسته کړې وي په کارونو کې نو دا کوای شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډېر په ښه شکل باندې ترسره کړي. او که چېرته دوی د کور کارونه زده نه وي نو نشي کولای چې د خسر د کور چارې په ښه رقم سره مخکې بوزي. همدا وجه وي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي او د ناوې سره تاوتریخوالی منځته راځي او د ښځې او مېړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځته راځي. د خواښې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځته راځي او همدا سبب ګرځي چې یوه جلۍ د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي. حتی دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې په آینده کې د ښځې او د مېړه د جدایۍ سبب وګرځي او یو بل نه جدا شي.
درنو دوستانو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې وه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونې ته خدای پامان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبای چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ په قرنطین کې باید کومو ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنطین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنطین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم.
لاری کوڅه د کرونو ډکې دي، زمالا لیا پخپل کور کې نا مخته دی واچوا یو ماسک د دعا بجانے ماس دخپلی مور کینا بجانے ماس دخپلی مور.
قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په ډېرو هیوادونو کې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپلې دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په آنلاین ډول مختبیول کیږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډېر کم وي. نو ځکه د قرنطین ځینې کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنطین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه یې په کور کې ډېر بدخلقی کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثره کوي. نوموړی زیاتوي،
بلا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړي وو چې توبه، د مونږه سړیان تمام ورځ دا مړی پخه کغه مړی پخه که خو مړیم چې پخو بیا وایي چې پټکه اټکه وایي ضروره تنګ دي، نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زرته زره خلاص کړي د خیره سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنگونه شي نو همدا حال هم د خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بله خوا د زابل ولایت دونکې حمیده چې اوس په امریکا کې اوسیږي وایي سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وایي او خپله هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنطین ستړی کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به چرته بغله بعد دغې نه به یا ورزش ته تلل تفریح به کوله او بعد مونځ او داس او خپل دینی درسونه نه ورځ به په سمه تیره ده. خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وای نن او سبق دینی سبقونه خپل ولی او مونځ او داس هم کوي، خو تر دغې چې یو سات دوه سات تفریح وخت کېږي خپل منځو کې جنگونه کوي او یو بل سره حتی فزیکی جنگونه کوي چې یو بل سره جوړ لئی. نو دا د قرنطین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لاسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا بیا وایي چې په قرنطین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډیره خفه شوي. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنطین پای ته ورسیږي.
زه په قرنطین کې ما تاسو موقت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وی او زه هر ورځ درس وی مور پلار سره مور سره می کارم کوم او پلار و مور ما تا درس را که زه وارو خن و رون تا می درس را کوم. ام مکتب بسی والا دیر خفه شویم. ما شما تا پیام لرم چی باید قرنطین که توسی موقت جور کی او پلار و مور سره درس وی کلا چی بیا تبول شروع شی باید درس را غلیش بس باتلیش.
درس کورانه هم پټولنه کې شته چې له دې قرنطین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس خپل ورځنی مهال ویش سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مور تر خو ویل چې اوسانې پخې کړه نو ما نه شو رسیدګي کولای، خو زه اوس د دې قرنطین ډېر مثبت استفاده کوم. دې نه د مور هیله مې پوره کوم چې اوسانې ویلې او کور ته چې نه شم رسیدلی سبه سهار بتله ماښام راتلم اوس پاکاري کوم سلیقې ته رسېږم خپل لیکې ته رسېږم ماسک جوړوم مطالعه کوم دعا هم پکې کوم منځ هم پکې کوم او میوزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې دا سهانه سختوم کورنۍ ته مثبت اغېزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی راځي چې موږ ورسره مبارزه وکړو، هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږېږي، کوشش کوم چې خوشاله اوساتم او د دې فرصت نه ډیره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تیریدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي، زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشماري او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وي تنګ دي، اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسي زړونه تنګي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي، لکه مطالعه، لکه فامیل سره یو ځای کېناستل، خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده. صحیح ده، مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تیر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د قرنټین لوی سرخوږی جوړ کړی او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنټین څخه ښه ګټه پورته کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آرین په یوې مرکه کې د ټولنپوه سپین روان نورزی څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نورزی صاحب، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې ولې د قرنټین پر مهال په کورنۍ کې زیات جنګونه کیږي.
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي، نو په داسې شرایطو کې معمولا د تب یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري، نو په داسې شرایطو کې سړی چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه یې ډیره نه وي کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپلې مېرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنګونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغېز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنګونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې په کور کې په مقرر ډول جنګونه وي، دلته تاوتریخوالی وي، نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کېږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم، هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي، نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډېر بد اغېز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان په روحي لحاظ ځپل کېږي، چې دا بیا ټولنې ته د یوه سالم انسان په ځای د یوه مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب، ډېره مننه. د دې ستونزو د حل او د دغه جنګونو څخه مخنیوی څنګه کېدلی شي؟
د قرنټین په شپو ورځو کې ښه ده چې نارینه ځانونه په بعض شیانو مصروف کړي، د بیلګې په توګه کچېری دوی لوستې وي، مطالعه دی وکړي، کچېری لږ خل وستې وي، نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، همدا ډول ټولنیزې میډیاوي دی وکاروي. د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو، له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی وګوري، رادیو دی واوري، همدا ډول فلمونه دی وګوري. بعضي اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریح سړی به وي هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون راولي. نو د داسې شیانو په کولو سره دوی کولی شي چې هم د کورني تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناست وي تلویزیون ګوري یا فلم ګوري، ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنترولېږي، او دوی هم کولی شي چې له دا ډول کورنیو جنګونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکېل.
ډېره مننه. که په وروستیو کې په لنډ ډول راته ووایي چې کورنۍ دې د قرنطین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنطین یو ډېر ستونزمن کار دی، موږ او تاسو کله چې د قرنطین تجربه ګورو یوه ډېره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پرې ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي. خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو، باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی، په کور کې باید د ترکاریو لپاره ځایونه جوړ کړو، او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضې خلکو دا هم تجربه کړي دي چې بېلابېل پخلی زده کړي دي، د دیګ کول زده کړي، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو په عام ژوند کې دغې ته لاسرسی نه لرو یا مو وخت نه لرلو، اوس موقع ده چې هغې هغه موږ او تاسو زده کړو. حتی بعضې خلک کولی شي چې بعضې هنري شیان ده کې د بېلګې په توګه دوی دې موقع نه استفاده وکړي، د موسیقۍ بعضې آلات زده کړي، کله چې د قرنطین وخت پای ته ورسیږي دوی ټولنې ته یو بل ډول ته چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډېره مننه نورزی صاحب.
نوریدونکو دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.